سر جنجال کوي.
و سره څه خبره ده؟
د زمکه قواله می لټوله دا نه پیدا میکړه.
دا کی خیر کی قواله ته پکوي؟
د زراعت وزارت وایي خلکو دوی ته شکایت کړی چې په ځینو ولایتونو کې خلک د غرونو په لمنو کې د عمان بوټي پرې کوي او بیا یې بهرنیو هیوادونو ته قاچاق کوي. له همدې امله دوی د دې بوټي پرې کول منع کړي دي. د هغو ولایتونو اوسیدونکو چې هلته عمان بوټي راشنه کیږي ازادي راډیو ته وویل په وروستیو کلونو کې مافیایي ډلو له عمان بوټي څخه د ښیښي او هیروینو په جوړولو کې کار اخلي. له همدې امله په افغانستان کې د هیروینو او ښیښي نشه ډیره سوې ده. د موضوع نور جزئیات په پدیرا پور کې واورو.
عمان یا بندک یو واشه بوټی دی چې په فرا، بادغیس، غور او غزنی ولایتونو کې د غرو په لمنه کې راشنه کیږي. له دې بوټی څخه په خوا په دودیز یا یوناني طبابت کې کار اخیستل کېده، خو په وروستیو دریو کالو کې مافیایي ډلو دا بوټی له خلکو څخه رانیول، بیا به یې د ځانګړي دستګاه په وسیله پروسس کول او ایفیدرا یا ایفیدرین به یې ځین جوړول. له نشي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي ایفیدرا یو ډول خالص مواد دی چې د هیروینو او شیشې په جوړولو کې د کیمیاوي موادو یا پریکرسر کار ځنې اخیستل کیږي. په دې اړه د فراه او غزنی ولایتونو دوه اوسیدونکو ګلاغا او سلطان آزادی راډیو ته وویل
عمان چې دا یو قسم خاشه ده، په دې غرنیو سیمو کې ده. نو دا خاشه چې دا خاشه راوړي بیا ته ماشینوي، چې ماشینې کړه بیا وروسته لیپ ورته وایي، بیا هغه ځنې باسي، آیا چې ځنې وایسته وروسته بیا چې ده بیا شیشه ځنې جوړوي. دا په هر موسم کې شته، بیا خصوصاً د پسرلي په ټیم کې خونو بیا ډېره دوی دا خاشي چې دی شنه کیږي.
خلک زی د حالت نو دا بیا حالت دا خاشي او ځکه بیا په موټرو کې راي بیا نو هغه چې راوړ بیا د دسکاو ته بیا د دوه څخه شوشه جوړیږي. شوشه خو نو هغه ده چې ضروري شی دی نه. اسلامي امارت په دا څو ورځو کې د دغو د بندېدو اعلان هم کړی.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څېړنې او څارنې ګروپ یو راپور کې چې په 1990 شمسي کال کې خپور سو، طالبان په دې تورن سوي و چې د نشي موادو د کارخانو مدیریت کوي او د نشي موادو په جوړولو کې له عمان بوټي څخه کار اخلي. خو هغه مهال طالبانو د نشي موادو په جوړولو کې لاس درلودل رد کړي و. په هغه راپور کې راغلي و هغه شیشه چې عمان بوټي په ښکار سوي په فراه باندې غس ولایتونو کې جوړیږي. د دې شیشې په سول کې شپېته په افغانستان کې مصرفیږي او پاتې د مافیایي ډلو په همکاري ایران، استرالیا، منځنۍ آسیا، افریقایي او خلیجي هیوادونو ته قاچاق کیږي. د طالبانو د حکومت د زراعت وزارت ویان مصباح الدین مستعین بیل دې چې د نشي موادو په جوړولو کې عمان بوټي ته اشاره وکړي، وایي چې د عمان بوټي ریبل د خلکو د شکایتونو په اساس منه کړي دي.
بعضې خلکو شکایتونه کړي چې دا بوټي بارني هیوادو ته قاچاق کیږي. وزارت طرف اوس د بوټي پرې کولو باندې بندیز ولګېدی او دا غنه ورسته به تحقیق کیږي. دا بوټي چې په کوم دواو کې استعمالیږي نو بیا به دا دواو د شرکتو سره رابطه کیږي او دې ته به یو سمه طریقه ورته جوړیږي.
دوما د بوټي پرې کولو په داسې حال کې بندیز لګول کیږي چې د طالبانو حکومت تازه له شرکت سره تړون کړی دی. د دې تړون له مخې به د شرکت لپاره د افغانستان په 1500 جربو زموږ کې بانک کرل کیږي او بیا بل دې کښ څخه لاستراغلي بانک په درملو کې کارول کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د عمان بوټي پرې کول منع کړل.
آیا پوهیدل است چې د معتادینو درملنه په کومو لارو چارو کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر ګلشن صافی خبري واورو.
په افغانستان کې د معتاد اشخاص تداوی په 15 ډول صورت نیسي. د چاغه یو هم بسترتمن ده چې دغه تداوی په کور په کور باندې البته موږ مخکې وړو. هغه کسان چې په نشي توکو اخته دي، البته هغه ښځې او هغه ماشومان چې په دغه مواد اخته دي، موږ کولای شو چې اوس په کور کې دا برنامه مخکې وي سو مواد ور باندې ترک کړو. تقریبا دوه میاشتې درې میاشتې موږ دا افراد تداوی ته اماده کوو. پاتې دوه درې میاشتې په خپلو کورونو کې البته تداوی لاندې نیسو او درملنه کوو ورته. او دویمه نو تداوی چې دا وی خودی دا یا صرف ترتمنده چې متادین په روغت کسان په خپل ځان آماده کړي تداوی ته دی په خپل حاضری کې مواد تر کامل د خوانه دی، کورنۍ د خوانه دی، اجتماع د خوانه په دې باندې هیڅ نه کوم فشار نه، حتی هیڅ وګربان څو نه پویږي چې دی مواد تر کړی دی. کوم ادویه چې دی ته لازم یې غوته ورکو چون ته 80% موږ رواني کار دی سره کو دی، ذهن نه او جسم آماده دی ته کو چې باید مواد تر کړي. او درې متداوی البته ریزیدنشن تداوی دی داخل بستر یا تداویان چې په داخل بستر کې شاملېږي نو څلورم نوې چې ده هغه کول تراپی دی یا یو خوب په ذریعہ باندې تداوی ده چې دی عباره و هله فی المرغه یو استلاکی افراد اشخاص چې متعدد په مواد مخدر باندې اخته شوی دي او بو په ذریعہ باندې تداوی کوي چې مشخصا ترونه دی د کار دي چې په هغه کې به دیو سره مشورې ورکول کیږي دیو ذهن آماده کیږي او کله چې دیو باندې خماری حالت راځي د مواد د استفادې حالت راځي په دیو باندې یخ پور شي هغه خماری له دیو په ذریعہ د دیو نه لری کیږي او پنځم چې دا او کو پنچر د یادې ستنه وهله په ذریعہ باندې چې د افغانستان کې رایج نه در په خارجي مملکتونو کې دینه استفاده کیږي دا د نغدي چې مثلا یو موتاد کله چې واج ځان تدوي کې ستنه باندې نه وي او درګونه وريدونه سوري کوي د ستنه په ذریعہ باندې مواد توباس یو چې دا البته په افغانستان کې رایج نه ده.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په امریکا کې یو نوې څېړنه خي هغه میرمنې چې د چرسو نشه کوي د هغوی ماشومان د مور په ګېډه کې په جوړ خفګان رواني فشار او اوتیزم ناروغیو اخته کیږي. په دې څېړنه کې دا هم راغلی چې د چرسي مور په ماشومانو کې د چرسو ناوړه اثرات انداچي لدرویو څخه نیولې بیا تر شپږو کلونو پورې هم پاتې کیږي. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې د برخې ډاکټران وایي چې دوی هم له دغه ډول پیښو سره مخ شوي او انداچي نوي زیږیدلې معتاد ماشومان هم لیدلې دي. په دې اړه ستاسو پام زموږ د همکار راپور ته اړو.
د څېړنې چې د امریکا متحده ایالاتونو په نیویارک ایالت کې پر 322 امیدوارو باندې تر سره شوې ده خي چې د 460 خزو ته د شور خفګان ناروغي پیدا کوي. د هغوی نوې زیږیدل ماشوم به هم په جوړ خفګان اخته او د دې ترڅنګ به جنجالي او غلمغالي هم وي. د څېړنې خي چې چرس د مور په ګډه کې ماشوم ته هم زیان رسوي. دغه ډول نشي میندو نوې زیږیدل ماشومان هم ډیره د اوتیزم په ناروغي اخته وي. د خزینه متادینو د درملنې روختون ډاکټره فوزیه وای هغه خزې چې د چرسو نشه کوي د نورو متادو خزو په پرتله ډیری روغتیاي ستونزې لري.
پاین خانم بود کده
مختل کلیوالو سیمو څخه 15 خزې راغلي چې تازه ودونه کړي وو. دوی د چرسو نشه کوله ځکه چې د کور نورو غړو هم همدا نشه کوله. د درملنې پر مهال دوی د زهر ایستلو پړاو تر هغه متادینو ډیر خراب وو چې د هیروینو تریاکو خيخي او کریستالو نشه کوله.
په دې چرډن کې ویل شو چې ډیری مېند له ژور خفګان او رواني فشار سره د تېښتې لپاره د چرسو نشو ته مخه کوي. خو دوی نه پوهیږي چې د چرسو نشې نه یوازې دا چې د درد نه دوا کوي بلکې د اعصابو سیستم کمزوري کوي او د دې ترڅنګ نسایي ولادي ناروغي هم ورته پیدا کوي. د خزینه متادینو د یو سلبستریز روختون مرستیاله ډاکټر فریمان وای دوی ته کومې خزي ورزي ډیری دغه ډول ناروغي لري ځکه نو دوی مجبور دي چې هم د مور او هم د بچي درملنه وکړي.
کله چې ماشوم د مور په ګیډه کې وي هلته د مور په خوړو ژوند کوي. ښکاره خبره ده څه شی چې مور خوري د دې لارې ماشوم ته هم رسیږي. کله چې یوه امیدواره ښځه رواني فشار او ژور خفګان ولري کله چې ماشوم وزیږي هغه هم دغه ډول ستونزې لري. موږ دغه ډول امیدواره ناروغان درلودي. کله چې ماشومان وزیږیدل ماشومان ډیر نارامه وو چې بیا یې موږ د درملو په وسیله درملنه وکړه.
هغه کارپوهان چې دا څېړنه یې کړې وای د چرسو پاړه د میندو غلطه انګیزه او کاذبه خوشبینی د دې سبب شوې چې دوی په چرسو متاد شي. د متادینو د درملنې متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار دا توصیه هم کوي چې باید هغه میندې بیخي امیدوار نشي چې په چرسو متاد وي.
این رقم مدارک
هغه میندې چې نشه کوي باید هڅه وکړي چې امیدوار نشي. خو بیا هم کو امیدوار کیږي باید کوکه وکړي چې د نشئی موادو اندازه کم کړي او په پرله پسې ډول رواني او متادینو د درملنې له متخصص سره مشوره وکړي. هغوی به داسې درمل ورکړي چې لږ تر لږه ماشوم ته د زهري موادو د انتقال مخه ونیول شي.
زهري بتفل جلوګي شوه
کته هم په افغانستان کې د هغو خزینه متادینو کرش میر نه دی څرګند چې د چرسو نشه کوي. خود متادینو د درملنې روغتیاي مرکزونو ته د ورغلي متادینو څخه څرګندېږي چې په کلیوالي او خاري سیمو کې د چرسو د نشو له ډیروالي سره د خزینه او چرسانو شمیر هم ډیر شوی دی.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې یو تازه څېړنه خي په چرسو د متادو میرمنو نوي زیږې دلی ماشومان د اوتیزم په ناروغي اخته وي.
د
د نشه ای موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهر او کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لګولای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو او ری چې پرمنځنوي سپو سربیره په 3.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي. دینی عالمان وایي چې په دینی مدرسو کې د اعتیاد د کموالي یو لامل د قران او حدیثو پرانا کې د داسې یو نصاب ترتیب دی چې لمخې د اعتیاد کچه راټیټه کړې ده. دا چې د ښوونځیو او پوهنتونونو په پرتله ولې په دینی مدرسو کې د اعتیاد کچه ټیټه ده او څنګه کولای شو چې دا تجربه په نورو تعلیمي او تحصیلي مرکزونو کې هم عملي کړو، په دې اړه مو په کابل کې د یوې خصوصي مدرسې له مشر مولوي محمد عارف ملکیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو په دینی مدرسو کې د نشه یي موادو د استعمال په اړه پوښتلی دی.
په دې اړه متاسفانه تر اوسه پورې میداني تحقیق په خصوصي او رسمي مدرسو کې نه دی شوی چې دغه په اساس سړی موثق ارقام ورکړي. ولیکم طبق تعامل گزارشات یا نظارتونه چې موږ د مدرسو ځینې لرو دغه د ارقام په اساس باندې لله الحمد هیڅ نوع اشاره د خواته نه ده شوی چې په مدرسه کې د مخدره موادو اعتیاد وجود ولري.
د ښوونځیو او پوهنتونونو په پرتله ولې په دینی مدرسو کې د اعتیاد کچه ټیټه ده؟
په مدرسو کې د مخدره موادو د موجودیت کمښت ډیر عمده سبب د مدرسو نصاب ده. بل په مدرسه کې استاد د شاګرد سره په ډیر علاقمندۍ ارتباط لري، د پلار او د زوی غونې روابط ساتي. هر استاد د خپل د شاګرد مقابل کې یو خاص مسؤلیت احساس لري چې په مدرسو کې تربیتي سیستم باندې په معنویاتو باندې ډیر کار کوي. بل متعلم کم فرصت د بې ځایه ګشتو گزار لري. که تاسو توجه ورته وکړئ، موږ په مدرسو کې یو رسمي ټایم د تدریس لرو، بیا موږ د مذاکرې په نامه یو بل غل لرو چې بیا حلقه حلقه شاګردان راټولېږي، یو کتاب خپل منځو کې تکراری درس زده کوي چې دا هم ډیر وخت نیسي. بل اکثره مدرسو کې د آزاد مطالعې لپاره الحمدلله دا شی اوس ورځ پر ورځ رواج دور روانه ده. شته د منځونو وختونو کې د هلکانو د شاګردانو حضور په مسجد کې دا هم ډیر اثر لري. دا شان ان شاء الله خپل اثر په د شاګرد په مثبت تربیت کې چې دا غوزن یوې د اعتیاد نه لري والا ده لري. چون مدارسو کې د نصاب محوري او اساسي مضامین چې دي، یا د نصاب محور چې دی قرآن حدیث او اسلامي فقه ده. نو قرآن او حدیث او اسلامي فقه د انسانیت د محافظت لپاره او خاصتا په مخدره مواد باندې ډیر عمیقه او ډیر دقیقه بحثونه لري. د خپل خاص اثر په دې کې لري چې باید مدارسو کې مخدره مواد استفاده نشي.
څنګه امکان لري چې دا تجربه د زده کړو نورو مرکزونو ته هم انتقال شي؟
زما نظر دا دی چې څومره روابط په مدارس او مکاتبو پنتنو کې نږدې شي عمره خله، او د روابط نږدې کول لپاره موږ مختلفو طریقو نه استفاده کولای شو. مشترکه مسابقات جوړولای شو، کاغه علمی مسابقات وي، کاغه فرهنګي مسابقات وي، کاغه ورزشي مسابقات وي. موږ هم درنګ مشترکه سیمینارونه جوړولای شو، مشترکه سمپوزیمونه نیولای شو، من علمی سفرونه تدویر ویل شو، مکتب شاګرد مدرسې ته راشي، د مدرسې شاګرد مکتب ته لاړ شي، استادان سره لاړ راشي، پانتنون ته لاړ شي. نو په مختلف وسلو باندې کېدای شي چې دا روابط سره نږدې کو.
د مدرسو طالبان تل طالبان نه وي، دوی ورسته د جماعتونو ملا امامان، خطیبان، مبلغین او استادان کېږي. که د مدرسې په نصاب کې د نشئ موادو په اړه خاص مضمون نه وي، دوی به خلک څنګه پوکړي؟
زما وړاندې زاده چې منکه په مدرسو کې د اول نه د دو د انواع او د شناخت د لپاره کار وکړو. نو علما به تیار په یو روښانه ذهن باندې راغلی وي د خپل د مسلک په اغاز کې د صحیح مبارزه به وکړي. اوس وګورئ، تاسو په اسلامي فقه کې د شراب او دغه د انواع باندې ډیر بحث شته، ځکه د پخوانۍ پدیده په ټولنه کې وجود درلود. نو علما په اوس ټولنه کې هغه باندې ډیر ښه بحث کوي. ولې د مخدره موادو سره چون آشنایي کمه ده، نو بنا د آشنایي د کمښت په وجه باندې بیا ډیر مؤثر نه واقع کیږي. نو زما پیشنهاد دا دی چې ښه دی زیربته مؤسسات مرتبطه سیمینارونه ونیسي او د ځوان نسل طلبه او د استادانو د آگاهۍ لپاره برنامه ولري.
طبي ډاکټران وایي چې اوس داسې نشه یي مواد جوړ شوي او ځوانان په اخته شوي چې زیان یې تر شرابو ډیر دی، خو ملایان یواځې د شرابو پر حراموالي او زیانونو بحث کوي، ځکه خو په ټولنه کې د شرابو معتادین کم او نورو نشه یي موادو معتادین ډیر دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
زما خپل فهم دا دی چې هغه کې موږ په اسلامي فقه کې ډیر بحثونه لرو، موږ د نصاب او د درس او د زده کړې په وخت کې ډیر څه تنه لوستي، ولې مخدره مواد د نوي انواعي چې د ورځ پر ورځ نوي تولیدیږي نو دی په کې شناخت نه لري. نو بینان د مبارزې قوت او ضعف یو سبب دا کېدلی شي. بل بدبختانه بدبختانه پدیده په ټولنه کې رواج شي، هغه استا استا ډیر خلک په معتاد شي، پس ته د ټولنې علما په باندې خبر شي، دغه بیا مبارزه شروع. زما پیشنهاد دا دی چې خپل داخل د مدارسو کې د برنامه باندې کار وشي، مختلف نوع برنامه ورته هغه شي، درسو شناخت د مبارزې روشونه او د معتاد د نجات لپاره خي اساني طريقې چې علما په کډیر موثره واقع شي، نو دا وشي دا ډیر خوي.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، په مرکه کې مو اوریدل چې دینی عالمان وایي د دینی مدرسو نصاب د نشو مخه نیولې ده.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کئ؟ په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دادا چې مردار شي دای چې په یو دود سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. د لوګر ولایت 15 کلن معروف په 15 کلنۍ کې نشه پیل کړه او له 60 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې په وړکتوب کې مواده وکړ، د نه اهلو انډیوالانو په مشوره مې د جنسي تقویې لپاره نشو ته مخه کړه. معروف زیاتوي چې دوه کوره او ځمکې مې خرڅ کړي او پیسې یې په نشو راڅخه ولاړې. دا چې معروف ته نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې موږ سره د زړه خواله کړې ده.
نشه خو داسې مې شروع کړه چې ما مخکې به چې نوه ښځه کړې وه، د نشه مې چې مې کړې وه شپې خانهداري رې پاتې ودرېد، خانهداري داسې کېږي هغه سې کېږي، بس په دې باندې اغوخته یم. بس دا 40 کاله کېږي، 20 کاله کېږي د نشه باندې اغوخته یم. اول چارڅه مې شروع وکړه، بیا اپین باندې مې شروع وکړه، بیا پاوډر باندې، اوس په شیشه باندې اوخته. نشه مې چې په وکړه پوس اوله مسته غوندې نسې، مستي وغوندې وه. پس تا په وینه چې بس ګډ شو، نو اوس دوم داسې نشه کوو چې فقط ځان آرام کوو. بس دا نشه اوس همداسې ده چې ځان آرام کوي، نور نشه چې نه کوو. بس حالت خرابېږي، لکه سپی چې لیونی کېږي، کله دی خو مونږ نه کېږي، کله هغه رقم پوسې مونږ کېږي. نو ډېره مې ضعیف کړې ده پوسې، ډېره مې بس خوار کړ، ځان مې بیخي خراب کړې ده، حافظه مې بیخي خراب کړه. هېڅ حافظه په یاد مې چشي نه راځي، نو چې یو کار وکړم بس سبا ته غمې په یاد نه ده. ورور راته وایي چې مه کوه، خور راته وایي مه کوه، زوی راته وایي مه کوه، تربور راته وایي مه کوه، ټول راته وایي مه کوه. مونږ دا کار کوو، ډېره کچه مې راز ده، لکه د ماشومان ته شوده نه پوست جداکی چې بس دغه سي هغه بیا ما سانه له خدا د فکر د نن زی بیخي نور کېږي. د فکر نه د ورځ درې شاو غنیم مصرف درې گزاره ها، خو مقصد هر کار مکول، نو چې غلام پر ګیرات هم کول، مقصد د نشه او د کور په خرچم باسه، یعنی سرپا په هیڅ شي باندې مونږ نه کول. سر زر مې خرچ کړی در د زوی بوتونه مې خرچ کړی در، مثلا کور په چلستون کې واغه مې خرچ کړی، یو کور په لوګر کې واغه مې خرچ کړی، پوسې دولس بس پیم ځکه بنشار کې واغه مې خرچ کړی، در ټول مې پوسې پرې شمند وهل ده. بل د نو سوچ وکړ چې د شل کال مې چې درې درې سو روپۍ مې د ورځې چې ما نو دا څومره پیسې کې د سې ورځې کې چې 500 کې شپږ سو وز سو زر روپۍ و بعد ورځ مې تیر کړی ده. بیا ورځ په مزار کې تیر شوی و، هلته مې مواد خرج کړ، تر کابله پورې تیر رسېږم، نږدې مړ شوی وم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، په خاطره کې مو اوریدل چې د معروف په نوم یو معتاد لومړی د جنسي تقویې لپاره نشه پیل کړه.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جمیل په خپل کوټه کې په یو بکس کې یو سند لټوي. کله چې سند پیدا کوي او غواړي چې له کوټې څخه ووځي، په دې وخت کې یې میرمن راځي او د سند پر سر له جمیل سره جنجال کوي. دا چې دا به د څه شي سند وي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
دلته په دې بکس کې د ځمکې قواله وه، نه پوهېږم اوس ولې نه ښکاري. دا پیدا شوه، بس کار وشوله خیره.
اوس سړی څه خبره ده؟
د ځمکې قواله مې لټوله، دا دې پیدا مې کړه.
خدای دې خیر کړي، قواله څه پکوې؟
ځمکه مې خرڅه کړه.
د خدای روی ته وګوره، و سړیه، پوړنۍ درته غوړومه، زارۍ درته کومه، خو مځکه مه خرڅوه.
څه وکړم، چاره نه لرم. د خلکو پورونه راباندې دي، ته یې نه وینې چې هره ورځ دروازې راباندې ټکوي او خپل پورونه غواړي.
داستانه شو، خو زموږ هڅه وخوړله، ټولې مځکې دې خرڅ کړې، زما اثر دې هم خرڅ کړل. که دا یوه چوچه مځکه هم خرڅه کړې، موږ به څه کوو؟
نو څه وکړم، ته یوه چاره راوښیه.
تا خو زما زر په دې پل مه خرڅ کړه چې زه نور پوډر نه څکوم او شفاخانې ته ځم خپل علاج کوم. خو بېرته هغه ته یې او هغه دې هم لړلي پوډر دي.
اوف، تا هم څومره پخوانۍ کیسې راپورته کړې. اوس مې پرېږده د ځمکې خاوند ته دا قواله ورکړم چې پیسې راکړي.
او بدبخته، زما خاطر که نه کوې، دا وړو اولادو ته خود وګوره، که دا مځکه نه وي دوی به څه خوري؟
ځا بابا، خدای به روزي ورکړي. لرې شه له مخې مې چې ناوخته کېږي.
اوف، اوس نو زه دا نشئ خاوند څنګه پوه کړم؟ بخت مې تور دی، له یوې خوا مې خاوند پوټلی دی او له بلې خوا نیستي ده. نه پوهېږم چې نور به له څه بدې ورځې ووینم. لایته مزیلا جوړ کې، خو خبرې چې موږ به له تا بل څوک نه لرو.
مورې، دا به څه کوو؟ پلار مې هم داسې میاشي کېږي چې کور ته نه دی راغلی. که هغه په کور کې وای، له هغه سره خو پیسې شته، اوس به مو جاوید ډاکټر ته بیولی وای.
لورې، ته کله پلار لرې؟ ستا پلار خو هغه وخت لا مړ شو چې په پوډرو اخته شو. پوډرې پلار کله پلار وي؟
نه پوهېږم چې پلار به مې اوس چیرې وي. مورې،
لا دې ماشه هغه وخت کور ته راځي چې د پوډرو رانیولو لپاره پیسې نه لري. ځمځکې پیسې په لاس ورغلي، نور د هغه موږ سره نشته چې شاته یې میرمن او اولادونه پاتې دي. اوس به بیا خامخ خپل پوډر وي.
جاویده، و جاویده،
څنګه نشه کولی؟ له ډېرې کمزورۍ بیخي شورېدای نشي.
لومړی خو یې ناروغي دومره نه وه، که د علاج پیسې مو درلودای اوس به یې ولې ناروغي دومره ډېرې دی. لکه شه شفیقه راغله،
خدای دې وکړي چې زرمینې خاله پیسې ورکړي وي. راغلې لورې؟
هو مورې، راغلم.
څنګه شو، زرمینې خاله پیسې درکړې؟
نه، را یې نه کړې. هغې ویل موږ پیسې نه لرو.
اوف، اوس به څه کوو؟
زرمینه خاله څومره بې خیره ښځه ده، ته د دوی خانه او پیسو ته وګوره، بیا وایي چې پیسې نه لرو.
غریبانو ته څوک پور هم نه ورکوي. پخوا خو مو مځکه درلوده، خلکو به پور راکوه. اوس به وایي چې پور به مو له کومې خوا را ادا کړي. زرمینه خاله خو لا اوس ګاونډۍ ده، په غریبۍ کې خپلوان هم د چا په ښه نه ورځي.
ای مورې، په جاوید څه وشوه؟
جاوید زویه، جاوید زویه، مور دې قربان شي، سترګې رولې که جاوید بچه یې.
مورې، دا خو هېڅ نه خوري، نظر آوازې هم نه اورېدل کېږي. نه نه، نبض یې ملار دی.
خدایه، دا خو مړ شو، اور مې سپېره شو، ساګوله زمر له وطن ورکه.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پاته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان. Oh, God.